السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست وایم نن پنځشنبه ده د 1402 کال د مرغومي جدي 14مه د 2023 کال د جنوري 14مه پیل په خبرونو کوو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما له اکتوبر میاشتې راهیسې د نجونو د تعلیم د فعالانو احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان او د ښځو د حقونو د فعالې منیژې صدیقي خپل سر نیول د اندېښنې وړ بللې دي. یوناما پرون په خپله ایکس پاڼه کې د خپل سرو نیونو د مخنیوي غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا د کورنیو د کتلو حقوق، د مدافع وکیل لرلو، څارنې او عادلانه محاکمې حقونه باید رعایت شي. طالبان چې تر دې مخکې نور فعالان هم نیولي، زیات وخت د خپل سرو نیونو په باب خبرې نه کوي. خونیول شوی کسان د توقیف تر تیرولو وروسته خوشی کیږي چې رسنوی سره له خبرو منه شوی. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا یوې کمپاینری سمیرا حمیدی تیرونه هم د طالبانو له حکومت د منیژي صدیقی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان څنګه وایي افغانستان دا مهال له سختو بشري ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د دې ادارې د استازولۍ مشر کاترین ریز پرون چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي هغه څه چې 2023 کال رسېدلی د ستر صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې له خپلو شریکانو لکه سرې میاشتې سره یو ځای د زیانګالو کسانو لاسنیوي ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه ولکه افغانان کافي خواړهونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې غوږونه یې نه اوري او ستونزې لري د ناشنوایانو یا کڼو د ملاتړ مؤسسې د فعالیت غوښتنه وکړه. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د ناشنوایانو دغو استازو د طالبانو د اقتصادي وزارت له سرپرست قاري دین محمد حنیف سره په کتنه کې دا غوښتنه مطرح کړې. په دې کتنه کې د بیلابیلو ولایتونو د دغو معلولینو استازو خپلې ستونزې د طالبانو له اقتصادي وزیر سره شریکې کړې. د کڼو نړیوال فدراسیون ته معلوماتو له مخې په نړۍ کې څه باندې 10 میلیونه کسان غوږونه نه اوري چې تر 80% زیاتې په پرمختیایي هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسان د پوهاوي راپوهاوي لپاره په ټوله کې د اشارو له 300 ژبو کار اخلي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د توپوهنې د نوي روزونکي او د 19 کلنو ملي ټیم د نوي سلاکار ټاکل د افغان کرکټ د ودې لپاره مهم بللي. کرکټ بورډ په یوه اعلامیه کې ویلي د جنوبي افریقا پخوانی توپوهونکی انډری جورج پاتک، د ملي لوبډلې د توپوهنې د روزونکي او ګورډن جیم پارسنس د نړیوال جام لپاره د 19 کلنو لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکل شوی. د بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انډریف پټیک د ملي لوبډلې سره یو کلن قرارداد ورته ورکړل شو او جیمز پارسن به د 19 کلنو کومره ملي لوبډلې سره فقط په دغه نړیوال جام کې د سلاکار په توګه خپله دنده مخته وړي.
کرکټ بورډ په دې باور دی چې انډریو پاتک په کورنی کرکټ کې غوره تجربه لري چې افغانستان ته زیاته ګټه رسیږي. برتانوي اصله ګورډن جیمز پارسنز د انګلستان او جنوبي افریقا په کورنی کرکټ کې ډیر شهرت لري. ناټو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې غواړي شاوخوا زر پیټرایت میزایل رانیسي څو په مرسته متحده هیوادونه وکړي شي خپل قلمرونه لا خوندي کړي شي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په ورستیو کې پر خپل گاونډي هیواد اوکراین خپل هوایي عملی سختې کړي. ناټو په دې باور ده چې د دغو نوي توغندیو رانیول به د اوکراین له خوندیتوب سره مرسته وکړي. د ناټو د ملاتړ او تدارکاتو ادارې ویلي د پیټرایت میزایلو پرانیولو کې د جرمني، هالند، رومانیا او هسپانیا په ګډون د ناټو د غړو هیوادونو د ډلې ملاتړ کړي. دا هغه میزایل دی چې له کروز او بالیستیک میزایلو د غراز دښمن له الوتکو د دفاع لپاره کارول کیږي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې په نتیجو کې د مړو شمیر 3 اویاو ته زیات شوی او په لسګونو زره کسان له برېښنا او څښاک اوبو بې برخې دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 شپېتو ته رسېدلی و. خلکو ته زیات مالي او ځاني زیانونه په ایشاکاوا کې اوښتي دي. د ژغورنې ډلې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په ژغورنه او پلټنه بوخت دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د دوه خبرونو تفصیل هم لوستلی شئ. په ایران کې دولتي هیئت د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنځشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په ایران کې پرون په 2014 کې په کرمان کې لږونه کسان مړ شوي دي. ایران د روغتیا وزیر په دې اړه ویلي
95 شهید داریم و 211 مصدوم. البته یه تعدادی هم به شکل سرپایی درمان شدن که در این آمار نیست.
په ایران کې دغه غبرګې چاودنې او په ټوله کې په منځني ختیځ کې وروستي تحولات به په افغانستان او په سیمه باندې څه تاثیر ولري؟ د دفاع وزارت له پخواني سرپرست شاه محمود میاخیل سره په دې اړه مرکه شوې.
په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله، د ایران په سیاست کې د القدس او د دې مشر سلیمانی خاص رول درلوده، نو دا په خپل یو نوې تهدید ایران لپاره ده.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان یو په بل پسې بشري بحران تجربه کوي. 2023 کال به هم د افغانانو لپاره له ننګونو ډک کال وي. بې وزلي خلک وایي مرستې که کېږي هم اکثر دوی ته نه رسیږي.
کوم شی راځي، یا د مهاجرو په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، کنت خپل حق نه دی رسېدلی.
په نورستان کې د مخابراتي شبکو د ستونزو په ارتباط راپور لرو.
څلور ساعته پیاده روی مې کړی دی، یو ځای ته راغلی یم چې هلته قومندانۍ کې یوازې وای فای د طارق نه واټساپ کار کوي. زمونږ په مجموعاً ستونزه په د ارتباطي وسایلو کې ډېر زیات دی، ټلیفون دلته کار نه کوي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د افغانستان اړوند مسایل به وروسته درواورو، خو اوس ورزو د ایران د پرونیو غبرګو چاودنو راپور ورپسې مرکې ته. په ایران کې دولتي هیات د پرونیو غبرګو چاودنو له کبله نن پنجشنبه عمومي ویر اعلان کړی دی. په پرونیو چاودنو کې د ایران د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو په اساس 15 کسان وژل شوي او 211 نور ټپیان شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 103 تنه ښودل شوی، خو سره له دې هم د ایران روغتیا وزارت ویره ښودلې چې ښایي د وژل شوو کسانو شمیر تر دې زیات شي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي په دې پیښه کې امریکا او اسرائیل لاس نه لري. د نړۍ بیلابیلو رهبرانو د دې پیښې په باب عکس العملونه ښوولي دي. د طالبانو حکومت د دغه راپور تر خپرولو پورې په دې ارتباط څه غبرګون نه دی ښوولی، خو د افغانستان مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی په ایران کې د غبرګې چاودنې غندلې او دا یې د بشر ضد جنایت بللې. اخوا د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم په ایران کې د دوه غبرګو چاودنو او پکې د لسګونو کسانو په وژل کېدو باندې خواشینی ښوولې او ویلي دي چې دا سیمه له کلونو راهیسې د تروریزم قرباني ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په خبري آژانسونو کې په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاري چې له پرونیو غبرګو چاودنو وروسته هرې خوا مړي او ټپیان پراته دي. د ایران په کرمان کې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د څلرم تلین په مناسبت په مراسمو کې د چاودنو له کبله د ایران دولتي هیئت نن پنجشنبه په ټول ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. د کرمان د ولی مرستیال تر دې پیښو وروسته دا پیښه یوه تروریستي حمله وبلله او د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ورته د توطیې خطاب کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش دا حمله په سخته غندلې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د حملې د غندلو تر څنګ په ویلامیه کې ویلي چې د ده په وینا د دغې پیښه عاملان به وپیژندل سي او مجازات کېږي به. د ایران رهبر آیت الله علی خامنهای په ویلامیه کې د دې پیښې د سخت ځواب ورکولو ژمنه کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیره شپه په ویلامیه کې دا یو تروریستي عمل او د بشر ضد جنایت بللی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم د دې پیښې له کبله د ایران له مشرتابه سره خواخوږي ښوولې ده. تاکل سوی و چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پنجشنبه ترکیې ته سفر وکړي، خو پرون یې دا سفر لغوه کړ. اروپایي ټولنې هم د ایران په کرمان کې پرونی چاودنې وغندلې او د دې ټولنې د بهرني سیاست ویان په ویلامیه کې ویلي اروپایي ټولنه د ایران له خلکو سره خپل پیوستون شي. د روسي رسنیو د راپورونو پر اساس د دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې او د ایران له مشرتابه سره خپل خواخوږي ښوولې ده. د ایران د ځینو نورو چارواکو په څیر د ولسمشر لومړي مرستیال محمد مخبر هم د خواخوږي په یو پیغام کې اسرائیل د دې پیښې عامل بللی دی، خو اسرائیل په دې باب څه نه دی ویلي. د ایران ایرینا خبری آژانس وی لومړی چاودنه د قاسم سلیمانی د قبر په 200 متری او بل په 1 کیلومتری کې سوې ده. دا پیښه داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس افراطي ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او ایران یې په ملاتړ تورن دی، شخړې روانې دي. قاسم سلیمانی په ایران کې د خپل وخت له پیاوړو څیرو و چې په سیمه کې د ایران د پالیسیو عمده طرح ګڼل کېدی. سلیمانی د 2020 کال د جنوري میاشتې پر درېیمه د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د متحده ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. په 2020 کال کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ګڼه ګوڼې او ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 65 کسان مړه سوي او تر 200 زیات نور ژوبل سوي وو. په بل تحول کې په لبنان کې د حماس سختریزې ډلې د یوه مشر صالح ال اروري وژل کېدو غبرګونونه پارولي او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو ګواښ زیات کړی دی. ال اروري او د هغه ځینې ملګري د سه شنبې ماښام د لبنان په مرکز بیروت کې په ظاهره د اسرائیل په هوایي حمله کې ووژل سول. د ایران دفاع وزیر محمد رضا قرایی آشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یوه مشر صالح هر اروري وژل کېدل به عواقب ولري.
په ایران کې پرون د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مناسبت مراسمو کې 214 تر 100 زیات کسان وژلي. د ایران حکومت نن په دغه هیواد کې د دې پیښې له کبله عمومي ماتم اعلان کړی. قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی دغه چاودنې یوه توطیه بللې او داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ عمدتاً غزه کې له میاشتو راهیسې کړکیچ روان دی. زموږ همکار د سیاسي مسایلو لشنونکي او د افغانستان د پخواني رژیم پر مهال د دفاع وزارت مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره په ایران کې دغسې یوه خونړۍ چاودنه څه پیغام ورکوي.
البته په ایران کې چې کومه چاودنه وشوله او د ایران په سیاست کې د القدس او د مشر سلیمانی خاص رول درلوده او په خاصه د حزب الله سره د حمایت او په سوریه کې د القدس رول ډیر زیات مهم وو. نو دا په خپل یو نو تهدید ایران د پاره ده. همدارنګه بل کوم پیښه چې په لبنان کې پرونو شو له اسرائیلو د حماس یو لړ پلی چارواکي مرکه، نو دا ټول یو بل سره رابطه لري او تاثیرات خامخا په منطقه باندې او په ایران باندې او د منځنی ختیځ په روسي جګړه باندې دي، ځکه چې د دې ویره شته چې دا جنگ نورم پراخه شي.
په غزه کې د اسرائیل او حماس د لترمنز په جګړه کې که څه هم ایران په دخالت تورن سوی، خو رسمند ایران د دخالت په باب څه نه دی ویل سوی. آیا دا حادثه دا جوتوي چې ایران هم دغه کړکیچ تراکش کیږي؟
دا بیل مسله ده چې دیو یو بل تورنکی کنه، خو ایران همدارنګ په یمن کې د حماس سره د حزب الله سره او په سوریه کې، یعنی په دغه سیمه کې ټول خلیج هیوادونو کې چې کوم کړکیچونه روان دي، ایران رول په دې کې مهم دی او ایران غواړي چې خپل هغه جیوپولیټکس یا ستراتیژیک اهداف چې په منطقه کې لري نفوذ ولري او د اسرائیلو د تهدید په مقابل کې یعنی دا ګروپونه تقویه کوي، او اسرائیل هم کوشش کوي چې د ایران په مقابل کې د هر حربی نه کاغه سیاسي ده نظامی ده او که نور لاری دي سره مقابله وکړي. البته په امریکا کې هم دوه برخې دي چې کتر څو ایران ته جواب ونویل شي نو دغه جګړه به دوام پیدا کوي، اما بیا د امریکا خپل رسمي پالیسي دا ده چې دغه جګړه باید پراخ نه شي، یعنی د غزې نه باید پراخ نه شي حزب الله ته او نورو سیمو ته. نو دا یو مسله ده چې دی خپل محاسبه لري او هر یو د یو بل په ضد باندې چې څومره امکان لري غواړي چې قوتونه هم خونسای کړي او مخه ونیسي د رشد او د نفوذ.
په ایران کې وروستۍ پیښه او په منځني ختیځ، لبنان، سوریه او نورو هیوادونو کې دا پیښه د افغانستان پر وضعیت تاسو په نظر کوم تاثیر لري؟
طبیعي خبره ده چې کله په دنیا کې نورو سیمو کې بلخصه لکه په منځني ختیځ کې یا په مرکزی آسیا یا جنوبی آسیا کې بعضی پیخی پیخیږي، نو دا د افغانستان مسله د شعلاندې راولي او په عین حال کې د دې ډېر احتمال شته چې د نیابتي جګړو لړۍ افغانستان ته ورسیږي، ځکه چې افغانستان د ایران سره سرحد لري او کچې لبنان او په دغه سیمه کې مشکلات پیدا کیږي، جګړې پراخیږي، نو د دې احتمال شته چې افغانستان هم د دغه نیابتي جګړو قرباني شي او یا تاثیر پرې ولري.
شاه محمود میاخیلو د سیاسي او امنیتي مسایلو شنونکی چې د ایران په کرمان کې د خبرګو چاودنو او په ټوله کې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د کړکیچنیدو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان یو په بل پسې بشري بحران تجربه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران د بې اسناد افغانانو اخراج روان دی. په همدې حال کې په افغانستان کې ځینو طبیعي آفتونو هم بشري مرستو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې کړي دي. څو نړیوالو ادارو ویلي د دوی مرستې به په روان میلادي کال کې هم دوام کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وی په افغانستان کې لوړان دي هم بشري وضعیت کړکیچن وو، خو له وی خو سخت جمعي روان دي. بل لوري ته بشري بحرانونه هم یو په بل پسې دوام لري. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې هوا په سړېدو ده او ګڼې افغان کورنۍ تودو سرپناه ته اړتیا لري. دغه ادارې لیکلي چې په دې ژمي کې د بدلون راوستلو لپاره د خپلې ونډې ادا کولو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه او 3 لک کسان کافي خوړه نه لري، یا په بل اصطلاح د خوړو لنه خوندیتوب سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي افغانستان له ګڼو بحرانونو سره لاس او ګریوان دی.
خانواده ها در سراسر کشور کمتر از همیشه آماده زمستان سخت
په ټول افغانستان کې کورنۍ تر بل هر وخت سخت ژمی ته لږ چمتووالی درلود. په داسې حال کې چې ټولې سرچینې ختمې کړې وې. افغانستان په یو او بل پسې د بشري بحران د تجربه کول په حال کې دی چې په ټول هیواد کې به د خلکو ژوند لا سخت. هرات لا هم له هغو زلزلو زیانمن دی چې ګڼ کلي ویجاړ کړل. د خوړو نړیوال پروګرام د اسرائیل مرستو رسول په حال کې دی. خدا کورنی اوږدمهاله مرسته اړتیا لري. د دې ترڅنګ هر ورځ په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنول کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي روان میلادي کال چې نن یې څلرم ده، دوی افغانستان ته د طبي وسایلو او واکسینونو په ګډون 40 ټنه بشري مرستې لیږدولې دي. ملګرو ملتونو ویلي د محل په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، او د 2014 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به هم 15 میلیونه او 100,000 افغانان کافي خوړه ونه لري. د نیمروز د دلارام ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد اسلام همت له ازادي رادیو سره په خبرو کې بیکاری د روان بحران یو عمده علت وباله.
نو ټول ته معلومه ده چې افغانستان د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او په خپل په داخله افغانستان کې خلک ټول بیکاره دي او د بیکاری لوجه زوريږي. خو پاکستان هیواد غواړي چې د افغانستان ټول هغه مهاجر افغانان چې د شاوخوا 40 کال راځي تلجن کوي دا په ډیر زحلمانه ډول افغانستان ته ستانه کړي. نو په دې سره به د افغانستان اقتصاد نور هم خراب شي، او افغانستان په وسنوي شرایطو کې د دې جوګه نه دی چې دوی په دومره شمیر افغانان ومني، ځکه په داخله د افغانستان کې ټول خلک د کارایله وجی زوریږي.
د کندهار د معروف ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې خپل نومینه د اخیستې ازادي رادیو ته ویلي د بیوازلو په نامه راغلي بشري مرستې د د پوینا اړو کسانو ته رسیږي.
دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي، یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي، کین خپل حق نه دی رسیدلی. وسلام.
د طالبانو حکومت وی پورستوی اونې یو کې د ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 800,000 افغان کډوال افغانستان ته استل سوی دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وی په تیر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 1000 افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي، خو په وروستیو کې هم له پاکستان او هم ایران د بی اسناد افغانانو د جبري اخراج لړۍ ګړندې شوی او ویل سی افغانستان ته د دغه شمیر کسانو ډلې ستنېدل شای بشري بحران لا سخت کړي. دغه کسان چې اکثر یې د ښه ژوند او کار په لټه کډوال شوي وو، په اصل کې افغانستان ته ایستل کیږي چې اکثر یې د سرپناه له نشتوالي او بیکارۍ سره مخامخ دي.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خراغلاست وایم. ورزو نورستان ته، په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې لا هم په اونۍ او میاشتو د خپل دوستانو او خپلوانو له حاله بي خبر وي. ځایي اوسیدونکي وایي کله چې کوم اړین کار ورته پیدا شي یا چاته کوم خبر ورکوي او یا هم چیرې اسناد لیکي، نو په ساعتونو په پخو مزل کوي څو د ټلیفون او انټرنیټ ساحې ته ورسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي اوسې هم د ولایت اوږدې درې او لرې پرتې سیمې له تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو بې برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو ساعتونو په پخو غرنۍ لارې وهي او بیا د انټرنیټ او تلیفون ساحې ته داخليږي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیا و د نشتون په وجه اوس هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال به خبره وي.
څلور ساعته پیاده روی مې کړې او زه تر غلیم چې حالت قومندانی کې یوازې وای فای د طریق نه واتس اپ کار کوي. زمونږ په مجموعن ستونزه په د ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي او انټرنیټ کار نه کوي، او دا ستونزه دومره زیات دی چې ورځ ورځو کې البته مونږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کړو، نو دا هم دا ستونزه ده.
د هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال خستلې شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولې شي او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلې شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي. زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټال د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام، دواب، منډول، سربیرا، د وایګل، واما، حتی په مرکز کې باید ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بيخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړي ده، خو له بده مرغه په دې نورستان خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالۍ زده کوونکي چې محصلین دي اوس رخصت دي، هغه انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. هغه آنلاین زده کړې له کوم ځای څخه واخلي؟
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ اسانتیا وي چمتو او له وسنۍ ستونزې بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین بیا وایي په شاوخوا 2.5 کالو کې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیا او چمتو کول په خاطر د تلیفون او انټرنیټ شپاړس ستنې لګولي، او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د تلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤول مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډون فعال شوی دی لله الحمد. موږ پلان کې لرو ان شاء الله چې نورستان ولست لپاره په ټولو ولسوالۍ باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا 14 اډون پر ولسوالۍ باندې نصبو، چې باقي کې به مکالمات هم وي، باقي کې به انټرنیټي خدمات هم وي، او 2 اډون په نورستان کونړ سرکونه چې ان شاء الله په دې باندې نصبېږي. موږ ټولو ولست دا ډاډ او اعلان ورکو چې نورستان هغه ساحه چې هغه محروم دي د مکالماتو نه د انټرنیټ ان شاء الله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مړ باندې ان شاء الله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
و ور بشو غزنی ته. په غزنی کې د برېښنا په ارتباط باندې ریپورت لرو. په غزنی کې څه باندې 1200 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوې دي. د برېښنا ریاست چارواکي وایي په دغه پروژه باندې څه باندې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې څه برخه پیسې د سیمې خلکو او څه برخه برېښنا ریاست ورکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار شپږمې ناحیې په نوآباد ښارګوټي کې یې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سه شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلی په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته یې د دریو ټرانسفرونو په نصبولو سره 1460 کیلوواټ برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه درې ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټي کې 14 د برېښنا د ویش ټرانسفرمرونه فعاله سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ټرانسفرمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت شوی دی 3 میلیونه افغانۍ تقریبا لګښت شوی دی. په دې کې هم خلک همکاري کړی دی، هم برېښنا ریاست همکاري کړی دی. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت ولوس ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې ان شاء الله په راتلونکي کې به زموږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمت ته به رسیدګي کوو.
د غزنی برېښنا ریاست مسؤلینو په وینا هم دا اوس د غزنی ښار په نوآباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسېدلې او د 4 نورو ټرانسفرمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسېږي. په ورته وخت کې د نوآباد سیمې خلک د برېښنا پر رسولو خوشي څرګندوي او وایي په خوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو، جنراتوري او یا لمریزه برېښنا به کله وه کله به نه وه، خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه، خیاطۍ، قرطاسیې، کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یاد برېښنا له نشلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ورزو خوسته په خوست کې د خصوصي لیسوس د کوونکي خوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او مؤسسې د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره مرسته کوي. په خوست کې په وروستیو کلو کې د خصوصي ښوونځیو شمیر په ډیرېدو دی. اوس مهال شمیر 131 ته رسیدلی. جزئیات د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زده کوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوند ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډېر کړي تر څو افغانان هم نورې نړۍ سره د زده کړو له پلوه اوږه په اوږه مزل وکړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشاد راډیو ته ویل
مونږ پر ځونګي کې غواړو چې د خپل خیندې د پاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو مست په بریالیتوب سره پاتې ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګیو فارغان وایي کچېری د ښوونځیو مسؤلین او ادارې وکولای شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګیو کې پلي کړي، زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډېر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ ډېر ښه کیفیت سره زده کړې تر سره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او تاسو په انتون کې ان شاء الله خیره سړلنه به ولرو.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي کچېری د یادو ښوونځیو د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات زنوز دکړی زتوکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونې په برنامه کې خصوصي سکتور ته هم پامو کې دا بهیر به نور هم چټک او غزمن شي. د الازر خصوصي خوځی عامر محمد راز وحدت ویل
مقصود جوازونه درو چې غیر جمله څخه یو د تجارت او صنایع او جواز دی، د معرب جواز دی او دریم جواز موږ د پر اغا دی شرولې جواز دی وستون زده. دوه هم د مالیاتو د ایمی معافیت دی، مکتملیات به زیات دی او دریم د معرب جواز باید د پانتون په سر دایمیش.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالی کې دا مهال یو سر یو دش خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 5000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنو خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدې جملې 15 اویا تنه خزینه خوونکي دي.